پی‌یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم تخنیکی چارې طاهر روشن مخته وړي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان په ځینو سیمو له هغې ډلې غوربند او شاجوی کې بېګا امنیتي پېښې شوي او پکې افغان ځواکونو او طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتي. خو له دې سره سره د ملي امنیت شورا هیله منه ده چې اوربند تمدید شي. په بهرنۍ مسله کې هم اورئ چې امریکا متحده ایالتونو د ایران پر ملکي اټومي چارو باندې هم بندیزونه ولګول. دا ټول تر خبرونو وروسته. خبرونه به اوس فریبا ظاهر واوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر یو چارواکی وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي، تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې خبر ورکړ او د امریکا د استازو جرګې په مطلق اکثریت داسې لایحه تصویب کړې چې له ډونالډ ټرمپ څخه غواړي د اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره په چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر یو چارواکی وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي، تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. که څه هم له تېرې ورځې راپدې خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي. خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویلې چې له تېرې ورځې راپدې خوا طالبانو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو درې ځله لیکړي. زابل، فرا او پروان هغه ولایتونه دي چې د بریدونه پکښې سوي دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. خو د پروان ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو خبر ورکړی. د پروان د والي ویاندې وحیدې شاهکار ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښتو کې اووه تنه د ملي اردو سرتیري وژل سوي او دوه یې طالبانو اسیر نیولی دي. نوموړي وویل دا نښته تېره شپه دوې بجې د سیاګرد ولسوالۍ په انتن سیمه کې وروسته له هغه وسوه چې طالبانو پر دوو پوستو بریدونه وکړل. د میرمن شاهکار په خبره په همدې حال کې په یوې نښتې کې یو طالب هم وژل سوی چې مړی یې د شپاسی مکه پاته دی. بلخوا یوې بلې امنیتي سرچینې بیا د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو دوه سرتیري چې ظاهرا ویل کېږي طالبانو اسیر نیولې، شایي له طالبانو سره جوړ جاړی کړی وي او هغوی په دې پیښو کې ممکن لاس ولري. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په فاریاب کې یوې ترافیکي پېښې لس کسه وژلي او پنځه نور ټپیان کړي دي. د فاریاب د امنیت قمانداني ویان عبدالکریم یوروش ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه نن سهار په دولت آباد ولسوالۍ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله سوې.
دوه را د واسطه کې اردوی اینا هم سراچه بوده.
د یوې دوه سراچه ډوله موټر یو له فاریاب څخه اندخوی ته او بل له اندخوی څخه میمنې ښار ته روان و چې د دولت آباد او قرمقل ولسوالیو ترمنځ سیمه کې د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او ډېر سرعت له کبله دا پېښه وسوه. په نتیجه کې لس تنه وژل سوي دي او پنځه نور ټپیان دي. شغله یورشوایی په وژل سوي کې ښځې او ماشومان هم ستا او زیاتوي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی، نو ښایي د مړو په شمېر کې بدلون راسي. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې په مطلق اکثریت داسې لایحه تصویب کړه چې له ډونالډ ټرمپ څخه غواړي د اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره په چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. دغه لایحه چې د همدې میاشتې په سر کې سنا هم پاس کړې، پر هغو چینایي چارواکو د بندیزونو غوښتنه کوي چې د لژکیو اویغور مسلمانانو د ځورولو تورونه پرې پورې دي. د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي د بیجنګ دا وحشیانه کړنې چې د اویغور مسلمانانو په ضد یې کوي د ټولې نړۍ جمعي وجدان ته بې احترامي ده. د امریکا د استازو جرګې د لایحه اوس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وشې ته وړاندې کیږي. هغه له دې وړاندې ویلي چې پر چین د دې لپاره د بندیزونو پر لګولو غور کوي چې په هانګ کانګ کې د ملي امنیت اړوند خپل قانون تحمیل کړی دی. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو چین تورن کړی چې شاوخوا یو میلیون اویغور مسلمانان او نور لژکۍ د اجباري کارونو یوه کم کې راټول کړي، خو چین له دوی څخه د ناوړه ګټه اخیستنې تورونه رد کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای له ایران سره د روسیې، چین او اروپایي کمپنیو د ملکی اټومي همکاریو پر سر وزسوي معافیت پای ته رسیدي. مایک پومپیو پرون د مې په وښته موول ایران د اټومي پروګرام په اړه خپل یو شمیر ژمنې ماتې کړي، نو ځکه پر د دې معافیت دوام توجه کېدای نسی. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون وروستي لاستړونې دي چې د لمنځتلو په حال کې دي. شغلی پومپیو ویلي د ایران اټومي هڅې پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي او دغه رژیم به لنړیوالې ټولنې نه نور هم منځوي یا ګوښه سي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هاک خبریالانو ته ویلي ایراني چارواکي دوه لارې مخته لري، دوی به یا له امریکا سره خبرو ته مخته کیږي او یا به هم د خپل اقتصادي ماتې غم خوري. د خبرونو پای
فری بازار وچې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ویل کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په وی پانه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سره له دې چې په ځینو سیمو کې بېګا شپه ناامنۍ شوي او خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي، وایي د هغو تماسونو پر بنسټ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي، تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. د دې شورا یو چارواکی انتظار خادم
اعتماد در بین از دو طرف زور کردن. ما تایموز هم منتظر استیم که از طرف طالب به طور سریع گفته شد و که پشبست اعلان میشه و تمدید میشه.
په افغانستان کې د اختر په مناسبت درې ورځې اوربند او تر هغه وروسته د ځینو ناامنیو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. په کونړ کې په مرکز اسد آباد کې خلک د څښاک د اوبو له کموالي سره مخ دي او وایي چې د څښاک اوبه نه لري. د کونړ یو اوسیدونکی جاوید:
زمونږ د اوبو مشکل ډیر زیات دی، هیڅ د څښلو اوبه نشته دی، د بارانه اوبو څخه مونږ استفاده کوو.
د بهرنۍ مسله کې هم اوري چې امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر ملکی اټومي چارو باندې هم بندیزونه ولګول. مخکې د ایران د ملکی اټومي چارې په بندیزونو کې نه وي شاملې. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي د هغو تماسونو پر بنسټ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي، تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. له تېرې ورځې راپه دېخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه درې حملې شوي چې پکې دواړو خواوو هم افغان ځواکونو او هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. خو د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
د کوچنی اختر په درې ورځو کې له اوربند وروسته د اوربند د تمدید په اړه طالبانو او افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دفتر کې د سولې د برخې رئیس انتظار خادم د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په درې ورځو کې د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند له اعلان وروسته او د ولسمشر محمد اشرف خاني له لوري د 2000 طالب زندانیانو د ازادېدو له لارښوونې سره سم د دواړو لورو ترمنځ ښه د باور فضا رامنځته شوې. خاغلی خادم زیاتوي هغه تماسونه چې له طالبانو سره روان دي تمه کیږي چې د غډله اوربند تمدید کړي. هغه وایي د دواړو لورو ترمنځ باور رامنځته سوی، تمه لرو چې د طالبانو له لوري اوربند تمدید سي. دا چې تر اوسه د اوربند د تمدید اعلان نه دی سوی د اندېښنې وړ خبره نه ده. هیله لرو هغه بحثونه او تعاملات چې د دواړو لورو ترمنځ روان دي نتیجه ورکړي او د افغانستان خلک په سوله کې ژوند وکړي. د ازادي راډیو خبریال هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له بیان ذبیح الله مجاهد سره اړیکه ټینګه کړي، خو هغه نظر څرګند نه کړ. په همدې حال کې بیا امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو حمله کړې چې نه افغان سرتیري وژلي. سرچینه زیاتوي چې په دې حمله کې شپږ طالبان هم وژل سوي. سرچینه هم دا شنوای چې طالبانو تېر شپه په فراه ولایت کې هم د پولیسو پر پوستو حمله کړې. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو ویان محمد لال اميري وایي چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې 13 طالبان وژل سوي. د ښاغلي اميري په خبره دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې لومړی طالبانو د افغان ځواکونو په اکمالاتي قطار حمله وکړه، خو ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په حمله کې شپږ ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو اوربند یوازې د اختر لپاره و او په اوسنیو شرایطو کې باید افغان ځواکونه فعال دفاعي حالات خپل کړي. د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې ضرورت وي چې تعرض اجرا کړي بیا د نو دغه معلوماتو په اساس دقیق پلان گزاري دی وکړي او تعرض دی وکړي. غیر له غنا از ما په نظر بهتره بدوي چې دفاعي حالت کې اکټیو موجود وي. که چیرې ضرورت وي چې دفاع وکړي دفاع دی وکړي، که چیرې ضرورت وي چې تعرض وکړي د دښمن د فعالیت د خنثی کولو لپاره دی تعرض
دا په داس حال کې ده چې یوې بلې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو له لوري د اختر په درې ورځو کې له اوربان وروسته په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی تر وروستۍ کچې راکم سوی. افغان ولسمشر د اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو له لوري د اوربان له هرکلي وروسته د 2000 طالب زندانیانو د ازادېدو لارښوونه وکړه. د اختر په ورځو کې زر طالب زندانیان د افغانستان له زندانونو آزاد شوي او له دې وړاندې هم زر طالبان آزاد شوي و چې له دې سره د ټولو آزاد شویو طالبانو شمېر 2000 ته رسیدلی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سلاش رپین زباندی خبرونه کو. اوس هم خاطر پردیس د اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
نړیوال بانک د افغانستان ملي پروژې چې د خاري میثاق پروګرام تر چوکاټ لاندې وي تمویلوي. د افغانستان ولسمشر مانی څخه په یو خبره شوې اعلامې کې ویل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر مخام د نړیوال بانک له چارواکو سره د ویډیوي کانفرنس له لارې په دې اړه خبرې کړې دي. په دې ویډیوي کانفرنس کې همداشان له بزګرانو سره د کرنیزو محصولاتو د ښه تولید، افغان بزګر ته د اصلاح شویو تخمونو د ویش او د اوبو لګونې پر معیاري سیستم هم بحث شوی چې د اعلامې له مخې نړیوال بانک ورته د ملاتړ لپاره ټټر وهلی. د ولسمشر مانی لوري په خبره شوې اعلامې کې د غشان ویل شوی چې ولسمشر په دې ملي پروژو کې له نړیوال بانک څخه د ځنګلونو جوړولو او ورڅخه د ساتنې په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کړې ده. افغان حکومت د سرو زرو یا طلا د قاچاق د مخنیوي په هدف په دې محصول تعرفه راکمه کړې ده. د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه ګام د سرو زرو د قاچاق د مخنیوي او د دې محصول د سوداګرۍ د رسمیت پیژندلو په هدف کړی دی. د نوموړي په خبره افغان حکومت له دې وروسته په ګمرکونو کې له طلا څخه په کلني ډول $600 تعرفه اخلي. د ښاغلي مسجدی په وینا اوس مهال په بازارونو کې د یو کیلو طلا قیمت له $15,000 ته رالوی دلی. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو لمخې په خوا د سرو زرو یا طلا ګمرکي تعرفه پرته له مالیې څخه د 14% نه نیولې تر 18% پورې وچې. دغه چارې د قاچاق زمینه هم برابره کړې وه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو پاڼې باندې د خبرونه هم د نورو خبرونو تر څنګ ولولی. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو معافیت پای ته رسوي. د امریکا له دې اقدام سره به هغه روسي، چینایي او اروپایي شرکتونه چې تر اوسه یې له ایران سره په ملکي اټومي برخه کې همکاري کوله له دې کاره منع شي. په دې سره به له ایران سره د نړۍ د قدرتونو اټومي توافق چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی و وروستۍ برخه یې هم چې تر اوسه عملي کېدله خلاصه شي. امریکا په 2013 کال کې له دې اټومي موافقې ځان وویست او په ایران باندې له سره بندیزونه ولګول او دلیل یې راوړ چې دغه توافق نیمګړی او بې ځایه و. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د مې په 18 وویل ایران په مکرر ډول د خپل اټومي پروګرام په تړاو له تعهدونو تیر شوی او له دې کابله د دې هیواد استوي پروګرام د معافیتونو تمدید توجیه نه لري. فرشتي جلالزی په دغه موضوع کار کړی او همدا اوس را سره د ټلیفون په کرخه جزئیات شریکوي. فرشتي سلامونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو په دې تړاو نور څه ویلي دي؟
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویلی چې دوی هیڅ توجه نه لري چې د ایران د اټومي پروګرام سره ځینې شرکتونو ته په ملکي برخه کې د همکاریو ورکړ سوی معافیت تمدید کړي، ځکه چې پومپیو ویل چې ایران له خپل اټومي پروګرام په تړاو له خپلو تعهدونو مکرره سرغړونه کړې ده. کله چې په 2015 میلادي کال کې ایران د نړیوالو سره اټومي موافقه برجام لاسلیک کړه، د هیواد ته اجازه ورکړ سوې وه چې له روسیې، اروپا او چینایي شرکتونو سره د اټومي پروګرام پر ملکي اړخ همکاري ته ادامه ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د لیکلي چې زنن پر برجام په برجام کې د ایران پر اټومي پروګرام له بندیزونو د ورکړ شوي معافیت د وخت د پای ته رسیدو اعلان کوم. پومپیو لیکلي چې د ایران د رژیم اټومي اخاذي به پر ایران فشارونه زیات کړي او په نړیواله ټولنه کې به د ایران رژیم لا زیات منځوي کړي. د یو شمېر کارپوهانو په باور ایران ته ورکړ شوی معافیت نړیوالو کارپوهانو ته د دې موقع ورکړی و چې د تهران پر اټومي هڅو او د ایران د ساینسي تحقیق پر پروګرامونو چې د ملکي سولې او اهدافو لپاره دی لکه د دوا جوړول کلک او لنډې نظر ولري.
مننه. د ایران د هستوي معافیت لغوه کېدل به د ایران لپاره په لنډه موده کې څه پایلې ولري؟
و لدی سره با ل ایران سره د ملکیت می همکاریو د پایتر سدو مافیات سره با په دې معنی چې نړیوال د عراق د ترنو بوت ریکټرونو په کار د تهران د تحقیقات ریکټر لپاره د سوند موادو د برابرولو په برخه کې او ل ایران د اټومي زبالیا یا د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې همکاري پای ته ورسوي. د مافیات لغه کېدل به همدار اس هغه هیوادونه چې ل ایران سره په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړې و لکه بریتانیا، جرمني، روسیه، چین او فرانسې چې د موافقه د بریالیتوب لپاره یې هڅه کوله ل ډیر پیچلي حالت سره مخامخ کړی. ځکه په عین وخت کې امریکا غواړي چې هغوی په ملګرو ملتونو کې ورسره یو لاسي او پر ایران د وسلو هغه بندیز چې ملګرو ملتونو لګولی تمدید کړي، نو دا به د ایران لپاره یو پیچلی وضعیت وي او همداراز د هغو هیوادونو لپاره چې موافقه یې لاسلیک کړې ده. د وسلو د کنټرول په ټولنه کې د غیر اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د برخې مشر کیفري دینپورت په دې اړه د ازادي اروپا او ازادي راډیو خبري برخې ته ویلي چې د معافیت لغوه کېدل په موافقه کې غړي هیوادونه په سخت وضعیت کې اچوي، ځکه کچیري هغوی له ایران سره همکاري ته دوام ورکړي د امریکا لوري د تحریم له ګواښ سره مخ مخکې یو کچېری هغوی له ایران سره همکاري بند کړي، نو په خپل به پر هغه موافقه تیری کړی وي چې له ایران سره یې لاسلیک کړی ده. د یادونې وړ ده چې د 2015 میلادي کال په اټومي موافقه کې د ایران له اټومي پروګرام سره د نړیوالو ملکي همکاریو معافیت د دې لپاره ورکړ شوی و چې د ایران اټومي هڅې شفاف شي او د وسلو د جوړولو قابلیت یې کم شي. خو په کانګرس کې د دې کار مخالفانو او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ادارې دا سوال څرګند کړی چې د همکاریو د دې معافیت لکه بله ایران موقع پیدا کړی و چې داسې ټکنالوژي ولري چې حتی د اټومي وسلو په جوړولو کې هم بیا کار ورڅخه اخیستلی.
مننه. ما د ایراني چارواکو د دریز په خاطر باندې سرچ وکړ، خو تر اوسه څه نه دی ویلي. څه فکر کوي په دوی څه ویل دی امریکا د دغه بندیزونو په وړاندې؟
د ایران حکومت تر اوسه کوم رسمي دریس چې دوی به خبروي هغه به وروسته د ازادي اروپا او ازادي راډیو د ایران برخه رادیو فردا به حتما دارا اخلي او ورزونکي به مهم واوري او سره شریک بسي. خو مخکې د ایران حکومت ډیره واضح خبره ده چې د امریکا له دغو سیاستونو او پالیسیو سره سخت مخالفت لري او دوی حتی د امریکا د ځینی کارپوهانو په باور چې امریکا دا هڅه کوله چې پر ایران حد اکثر فشار راولي ترڅو ایران قانع سي یا مجبور سي چې پر برجام لسره خبري وکړي او د برجام پر شرایطو لسره بحثونه او چنې پیل سي. خو د ترامپ پر ادارې منتقدان په دې باور دي چې پر ایران دغه د حد اکثر فشار راوستلو پالیسی نه ده توانېدلې چې هغوی دې کار ته قانع کړي او ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلی و چې دوی پر برجام له سره خبرې نه کوي.
مننه کوم فرشته جلال زیوه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو او پریکړو په اړه باندې موږ خبر کړو. هغه ویلی دی چې امریکا متحده ایالاتونه به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو معافیت پای ته رسوي، په دې کې د ایران د ملکي اټومي چارې تر تمرکز لاندې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورزو د کرونا وایروس په اړه باندې به تاسو ته تازه معلومات درکړو. په ټوله نړۍ کې په دغه وایروس باندې د اخته خلکو شمیر 15,650,000 ته رسیدلی او د مړو شمیر هم 3,55,000 کېږي. د هغو کسانو چې درملنه شوی شمیر 2.5 میلیونه شوی دی. په افغانستان کې هم ویره شته چې دغه وایروس په چټکۍ روان دی. د جانس هاپکنز او د ورلد میټرز د ادارو د وروستیو معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر 14,000 ډیر کسان په دغه وایروس اخته شوي دي. یوازې 580 مثبتې پیښې په 24 ساعتونو کې ثبت شوي او د مړو شمیر 215 ته رسیدلی. په بیلابیلو سیمو کې د وایروس اندېښنې شته. د افغانستان په سویل ختیځ کې بیا پکتیا هغه ولایت دی چې تر نورو زیات د کرونا پیښې لري. په دې اړه احسان آریان له پکتیا یو راپور رالیږلی.
د هیواد په سویل ختیځ زون کې پکتیا هغه ولایت دی چې تر ټولو زیاتې د کرونا مثبتې پیښې پکې ثبت شوي. چیرته چې میاشت وړاندې د کرونا د ناروغانو د تداوی لپاره د سلبستریز روغتون د جوړېدو چارې هم پیل شوې. خو د دې ولایت مدني فعالان د روغتون د کارونو په پس بهیر نیوکه کوي او وایي چې دغه چارې باید د مې په 8مه پای ته رسیدلې وای، خو نږدې نیمایي کاري هم نه دی شوی. د دې ولایت وطن اوسیدونکي او مدني فعال لطف الله بینوا ازادي راډیو ته وویل،
شلو اله دیر شو ورځو پوګدو کې به بشپړ او ګټه خصنه ته وسپارل شي. خو نن میاشت پوره شول، تر اوسه پورې 10% کار هم نه دی شوی. دا اول ځل نه دی چې د پکتیا والی خپل ژمنو کې پاتې راځي.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی او د ځوانانو پارلمان غړی احسان احسان بیا وایي چې لایوې خوا د کرونا مثبتې پیښې ورستر بلې مخ پر زیاتېدو دي او له بلې خوا د روغتون د جوړېدو چارې هم ډېرې پسې روانې دي. د ایوای یوازې دا نه بلکې ګڼې نورې پروژې هم له ورته برخلیک سره مخ دي.
تجهیزات پرسونل هم سوال نه پیدا کیږي چې هغه د بشپړ شوي او پکتیا ته رسیدلی وي. حال دا چې بودیجه په هغه وخت کې تصویب شوی او ترلاسه شوی و، مګر کارونه ټول په ټپ ولاړ دي. دا چې ګورو کرونا ورځ تر بلې زیاتیږي، دا نهایت زیات اندېښنې وړ ده او دې ته ورته نور ډېرې پروژې دي د مکتبونو سړکونو په شمول چې لا هم بشپړې شوي نه دي.
د پکتیا ولی شمیم خان کټه وځي وی لایو خو د کرونا ول بل خو د روژې مبارک میاشتې در رسیدو له عمله د روختون چارې پر وخت بشپړې نشوې، خو وایش په تسلنه پاتې چارې به هم ډیر ژر سر ته ورسیږي. نو موري ازادي رادیو ته وویل،
دا پیش سخت تعمیر ده پاونډیشن څلوي سلنه جوړوي او هغه مکمل شوی دی. او چون کرونا او روزه و 50 کاري ورځو کې به ونه توانی چې تیم چې د اخلاص کې یو لس ورځې شاید اضافه ونیسي او له اختر له ختمتا سره به ډیر جدي کار په باندې روان شي.
په پکتیا کې د کرونا د غسل بستر زروختون د جوړدو د پس بهیر پړه د انتقادونه په داس حال کې کیږي چې په دې ولایت کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 399 کسانو ته رسیدلی، چې له دې شمیر 400 کسان روغ شوي او 600 مړه شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم ورزو کنړ ته په مرکز اسعد آباد کې خلک شکایت کوي چې د څښاک پاکې اوبه ته لاسرسی نه لري او دوی وایي د ویالو لوبو همدارنګه د باران لوبو ګټه اخلي چې بیلابیلې ناروغۍ ورته پیدا کړي دي. په دې اړه روح الله انوري د ازادي راډیو خبریال کنړ یو راپور رالیږلی.
د کونړ مرکز اسعد آباد چې د دوو سیندونو په خوا کې پروت دی، خلک د څښلو پاکو اوبو له نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. احسان الله له کوره پلاسی کراچۍ کې بوشکی د دې لپاره راوړي چې له منډه کول چینی څخه کور ته د څښلو پاکې اوبه ورسوي. وایي
ټرالی کې دا ټاپکې بارو ټاپکو کې اوبه دي نه، کنه کلی کې اوبه نه لرو. یو نیم کویا یا غم په کور کې دننه نه، بس مونږ ته اجازه نه چې کور دننه ورشو کویا نه براو. کله سین لرا شو، کله دې منډه کول چینی لرا شو دي نه وړو. یعنی تقریبا ډیر زیات دي ځکه چې مونږ اوبال تکلی کې نه لرو. ټرالی م راغستې 15 ټاپکې کې واچو او را شو دي جنې لا د زرنج کرا وسم لرو.
احسان الله وای د دوی همدا دند د چې هر ورځ ل دې زایا کور ته وب ورسوي. ډېرې وختونه تری نور کارونه او خونځه پاتوي. جابر هم لاسګاډي کې څو بوشکی چبلی د سخلو پاکو بو پسې شاوخوا یو نیم کیلومتر مزل کوي. وای
زمنګ د وبو مشکل ډیر زیات دی، د سکول وبو نشته دی، د بارانه وبو څخه مونږ استفاده کوو او دغه ولی څخه مونږ د وبو استفاده کوو، بیخي مونږ د وبو ډیر زیات مشکل لرو. مخکې هم دغه ټانکر راوړل په پیسو و ما غسته دي.
د اسدآباد اوسیدونکو به ډیر ځلې د ولایت مسولینو سره د سخلو د وبو د نشتون ستونزه شریکه کړي ده. هغوی ورسره هر ځل ژمنی کړي چې ډیر زر به ورته مشکل هوار کړي، خو تر اوسه هغه ورځ نه راغلی چې دوی او د دوی ماشومان لوبو راوړلو اخلاص شي. د دمکلی د ځوانانو شورا غړي قاری محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
نو سکول وبو مشکلات دی کلی کې بینتهای ډیر دی، په بار بار منګه دی ولایتي چارواکو سره منګه دا غږ په رسنۍ باندې اوچت کړي دی، خو غږ دلته څوک ناوري. دا غریب ولست هر قسمه ستونزې لري، مشکلات لري.
د دوی په وینا چې اوس مهال اکثره خلک د ویلو او سین لوبو استفاده کوي چې ډیره وختونه په نسناستي او نورو ناروغیو اخته کیږي. په کونړ کې ډاکټران هم وایي چې د سیندونو او ویلو اوبه ډېرې ککړې شوې دي او ترې استفاده کول د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی وایي
د دغه دواړو ځایونو اوبه څکل بعضې پرازیتي ناروغان دي لکه جاردیازیس چې شو یا امیبیازیس د ناروغي د جاردیا یا عامې حالات لکه کولرا شو، له دغې نه علاوه مورقه شوه، بعضې پرازیتي نور امراض لکه چیچان شوله، چې دا ټول په دغه چټل محیط کې په چټل اوبو کې.
د کونړ حکومتي مسؤلین هم مني چې په اسدآباد کې د پاکو اوبو د نشتون ستونزه لا هم نه ده حل کړې، خو وای ورسره ژمنی شوی چې په نږدې وخت کې به خاریانو ته د پاکو اوبو سیستم برابر شي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کابل کې د ابرسانې لور ریاست ژمنه دا و چې په نوې نن په 1999 کال کې به د اسدآباد ښار دم کلی او کراړ او شاوخه څلور ناحیو کې به د اوبو سیستم پالوي. دوی سکیچ اخیستی دا اوس په ډیزاین اخته دي. زه باوري یم چې ډېر زر به دا کار پیل کړي او د انکشاف دات لارې هم موږ په نوي کال کې د پاکو اوبو د رسولو لپاره برنامه لرو چې انشاءالله ډېر زر به پیل شي.
کونړیان وایي هر کال ورسره د پاکو اوبو او د برېښنا د ستونزو حل کولو بې شمېره ژمنې کیږي، خو لا تر اوسه یو چارواکي هم خپل ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دوی ترې کړېږي.
ستاسو له پیغامونو
محمد کبیر د کندهار ولایت نمی علی کنیولې ده. ما د حکومت او د حکومت لوړ پوړو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دلته په کندهار کې راڅنګه شپږ میاشتې مایزینو پیسې بندې دي او د حکومت د بانکونو لخوا نه دي ورکول شوي. نو ما د حکومت نه او لوړ پوړو چارواکو نه او د اشرفني صاحب نه دا غوښتنه ده چې باید دغه د مایزینو ژوند ته پاملرنه وشي. یو خوا خوبې خواران مایي به دي پالنه کولی، بل خوا واړه اولادونه پیسې دي، نو ډېر د ستونزو سره مخ شي. نو باید د دوی ژوند ته پاملرنه وشي. وسلام.
ازادي راډیو ته زه د اوس نه د ټلیفون کوم عبدالولي استاد یم. د مونږ تنخې مونږ خپل زخما استادان یو د ټولو استادانو رسمي استادانو ته تنخې ورکړې. مونږ نن نه کولم علمای وکړې. اوس ما امتحان ما ور کړل دی، امتحان کیا کم یو یو هو. د مونږ تنخې نشته او خلک مجبور دي، ډېر استادان ډېر مجبور دي. هیڅ شان نه لري. د مونږ د ازادي راډیو د ګران منصبینو نه داغه پاسته چې د مونږ هغه مربوطو چارواکو ته ور
سلام. زه شر احمد د هلمند ولایت د ګریش کلی د کلیګز د سیمې څخه پیغام پرېږدم. زما پیغام دغه دی چې دغه زموږ د کلیګز ساحه چې دی د ګریش کلی سیمه ده، دغه د رود پر غاړه پرته ده. دغه هر کال چې دغه رود را ډک شي نو په زرګونه جوري په ځمکې زموږ د کلیګز ځای شي. نو دا دي چې ډېر ځکه زموږ د کلیګز څخه ولې دي تقریبا یعنی دوه کلي زموږ په کلیګز کې خلاص کړی. یو د بیسې نظره کا کلی دی، یو د بل ګاراج په نامونو کلی. دا زما د دولت د داخله دی چې دا تن ته دا غزنی وطن ته پوخ ګرابونه ورواچي. د رود غاړه په خاکې داسې خلک تېر شول چې تقریبا ټوله د زمینه شول ولاړه. په نورو ملکو کې ستراتیژي خواران ماجر شول، بېځایه شول، ځکه ټولې رود نو دغه زموږ د دولت دا هیله ده چې دغه کلیګز سیمه چې دغه رود ته دي پاخه ځایونه ورځي چې خدي کی سره سلام او احترام مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې کېږي. لومړی به فریبا ظاهر تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي، تر هغه وروسته به بیا دوهمه نیمایي پیلوو.